وخت سهار لس بجې شوي. نن د خالی ورځ د 2018 میلادي کال د اکتوبر 28 نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بل غړي کې زابلخه کاکړ درته سلامونه یم. هیله ده روغ جوړه خوشاله وست. په دې غړي کې په افغانستان کې د بریدونو حال درکو. د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو په اړه هم رپورټونه درته لرو. اونیز پروګرامونه روشان مستقبل او باختر ستوري هم لرو. خو په پایل کې به مایک مجید بابر ته وسپارم چې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
چارواکي وایي د کابل او غور ولایت په جماعتونو کې د بریدونو له وجې د مړو شمیر 22 او ته رسیدلی. په خیبر قبایلي سیمه کې د ډینګي ناروغۍ تشخیص به وړیا کیږي. د امریکا خارجه وزیر به پاکستان ته ځي. افغان چارواکي وایي چې تیره ورځ په دوو جماعتونو کې د ځانمرګي بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې په کابل کې د شیعاګانو په غور ولایت کې د سنیانو په جماعتونو شوي دي بریدونو کې د مړو شمېره کېدای شي ډېره لوړه شي. په کابل کې د شیعاګانو په جماعت د شوي برید پړه اسلامي دولت وسوالې ډلې قبوله کړې. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې چې یوه ورځ مخکې په کندهار کې د طالبانو لخوا په یو برید کې 3 افغان سرتیري ووژل شول. د داخله وزارت د چارواکو په خبره د کابل په امام زمان جماعت کې د لمانځه پر مهال شوي ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او 45 نور ژوبل دي. خو ځینې راپورونه وایي چې په امام زمان جماعت کې د ځانمرګي چاودنې نه مخکې وسلوالو په لمونځ کوونکو ډزې پیل کړې. چارواکي وایي چې د غور ولایت په دولینه ولسوالۍ کې د سنیانو په خیوګان جماعت کې شوي برید کې 3 کسان وژل شوي او 10 نور ژوبل دي. د پاکستان د پوځ مشر په افغانستان کې وروستي بریدونه غندلی دي او وایي چې دا ترهګریزي کړنې باید په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره د پاکستان او افغانستان پر هاسو اغیز ونه کړي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګه SPR وایي چې جنرال قمر جاوید باجوا دا څرګندونې پرون په راولپنډا کې د افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال سره په کتنه کې وکړي. ښاغلي زاخیلوال په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د جمعې په ورځ شوي ملاقاتونو کې د پوځ مشر او د امنیتي چارو سلاکار ناصر جنجوا سره په دواړخیزو اړیکو او په سیمه کې د روان وضعیت په اړه خبرې وشوې. د خیبر قبایلي سیمې د صحت د محکمې چارواکي وایي چې د ډینګي ناروغۍ د وړیا تشخیص لپاره دوی ته د معاینو سامانونه ورکړل شوي دي. تر 13 ورځ د یادې محکمې یو مشر ډاکټر شیرخان مشال لیډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې په پیښور او خیبر قبایلي سیمې سره خوا او شا سیمو کې په لسګونه کسان د یادې ناروغۍ نه مړه شول او په سوونو نور په روغتونونو کې داخل دي. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا ځانګړي انسپکټر جنرال ویلي په هغو 320 پوځیانو کې چې له 2015 کال راهیسې په امریکا کې لادرکه شوي دي نیمایي افغانان دي. دا بهرني پوځیان د روزنې او زده کړو لپاره امریکا ته تللي وو. سیګار د جمعې په ورځ په یو راپور کې وویل تر اوسه پورې 125 افغانان چې د پوځي زده کړو لپاره امریکا ته تللي دي لادرکه دي. د امریکا خارجه وزارت تېره ورځ وویل چې دا شمېره قابل قبول هدا پورې لوړه ده. راپور وایي په دغو کې 22 تنه یا پولیسو نیولي دي او یا امریکایي نوستي دي او نور 3 یا خو امریکا پریښي ده او یا یې هیڅ درک نه لګي. 50 افغان پوځیانو دعوه کړې ده چې که دوی بیرته افغانستان ته ستانه شي نو په امریکا کې د روزنې له امله به یې ژوند له خطر سره مخ شي. د امریکا د خارجه چارو وزارت ویلی دی چې وزیر خارجه ریکس ټیلرسن د میدني ختیځ او جنوبي ایشیا مهم هیوادونو د یوې اونۍ په دور ځي. ښاغلی ټیلرسن د دې سفر په لومړي پړاو کې د سعودي عرب سرخار ریاض ته ځي چېرته چې به هغه د سعودي عراق همکارۍ د کونسل په غونډه کې د یمن په مسله سعودي مشرانو سره خبرې کوي. ټیلرسن به جنوبي ایشیا ته د وزیر خارجه په توګه د خپل لومړي سرکاري دورې نه مخکې د قطر په سرخار دوحا کې قطري مشرانو سره لیدو لپاره ایساريږي. ریکس ټلرسن با په دې سفر کې په دواړخي د معاملو د خبرو لپاره هند او پاکستان ته هم ځي. د خارجه وزارت د بیان لمخه ټلرسن با امریکا ته د رواني میاشتې په 20مه نیټه د ستنېدو نه مخکې د سویټزرلینډ په جنیوا ښار کې ایساريږي او د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د انټرنیشنل ارګنایزیشن فار مایګریشن او د سره صلیب نړیوالې کمیټې دفترونو ته به غونډو لورځي. وو سترو سنتی هیوادونو یا جی سیون ویلی د ټیکنالوژۍ لسترو نړیوالو ادارو سره په همکارۍ با پر انټرنیټ د سختریدو ډلو پروپیګنډې د بندولو لپاره کار وکړي. د ایټلی د کورونو چارو وزیر مارکو مینیتی د جمعې په ورځ په روم کې وویل دا حسابه د سختریدو لخوا په آنلاین ډول د برتی کولو روزنی او سختریدو کولو هڅې په نښه کړي. نوموړي وویل د وو سترو سنتی هیوادونو حکومتونه به په دې برخه کې فیسبوک، ټویټر، ګوګل او یوټیوب سره همکاري وکړي. منیتی وویل دا د سختریزۍ پر ضد د مبارزې لپاره د حکومتونو او د ټیکنالوژۍ د سترو ادارو ترمنځ لومړنۍ لویه همکاري ده. د فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او ګوګل استازو تر اوسه په دې اړه چې څرنګه به د سختریدو د آنلاین پروپیګنډې د مخنیوي لپاره اقدامات کوي سنتی ویلي. امریکا، بریتانیا، کاناډا، جرمني، فرانس، ایټلی او جاپان د نړۍ اوه ستر سنتی هیوادونه دي. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مو له مجید بابر اوریدل. پروانه غړی کی د ځینو نورو رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. په افغانستان کې د جمعې پر ورځ په دوو جمعتونو کې جلا جلا بریدونه سوي چې په کې د مړو شمیر 2 رسیدلې دی. تر حملو لمخه افغان ولسمشر اشرف غنی نورو بریدونو ته په اشاره سره وسلوال د جګړې بایلونکي بللي وو.
فشار سته، اما فشار زکه ده چې هغه شبکې چې بربادي غواړي خپل تباهي ویني.
په کوټه کې د ځوانانو یو ډله ټولنیز میډیا په تیره بیا فیسبوک د ولسی ګټو لپاره استعمالوي. هغه څنګه
د لوبو خواته رالو موږ د ځوانانو تربیتي پروګرامونه شروع کړل. په تعلیم کې موږ دوی سره مرسته شروع کړه. د کینسر مریضانو سره موږ مرسته شروع کړه.
دا به په اونیز پروګرام روښانه مستقبل کې دروازه وو. په باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې به د نور موضوعاتو ترڅنګ د پښتو د وتلي ناول لیکونکي خدای بخښلي سعد الدین شپون د یاد غونډي حال درکړو.
دی استاد شپون دی پد کېدو یو لوی عامل بدایي په هغه کلی کې چې دی پیدا شوی وو په تاریخ کې هغه کله ثبت کو.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل رپورت. افغان چارواکي وايي د جمعې پرس په کابل او غور ولایت کې 100 بریدونو کې 2 کسان وژل شوی دي. په دواړو حمله کې جماعتونه په نشه شوی دي. لومړی برید د کابل په دشت برچی کې د شیګانو په امام زمین جماعت شوی او په دوم حمله کې د غور ولایت یو جماعت په نشه شوی دي. تفصیل د رضوان مراد په رپورت کې.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي د تازه راپورته شوی څپې هدف دازل په کابل او غور ولایتونو کې 2 جماعتونه چې د لسګونو لمنسکونکو په وینو رنگ شول. امنیتی او روغتي چارواکو ویل د کابل په دشت برچی سیمه کې د اهل تشیع په امام زمان جماعت کې ځانوژن کې د ماخام د لمانځه پر مهال حمله وکړه. د کورنۍ چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې په امام زمان جماعت کې شوی انتحاري برید لګ تر لګه 9 کسان وژلي دي او 45 نورې ژوبل کړي دي. د امر اختیار د وزارت د رسنیو مسؤل محمد اسماعیل کاوسی ازادي راډیو ته ویل چې یوازې کابل امبولانس روغتونونو ته 22 مړي رسولي دي. بل ورته پرون مازیګر د غور ولایت په دولینه ولسوالۍ کې وزانو جون کې خپل 14 کې مواد په یو جماعت کې منفجر کړل. د دولینه ولسوال احمد حسین دانشیار ازادي راډیو ته ویل چې په دې ځانو جون کې برید کې د یو سیمه ایز قماندان په ګډون 10 کسان وژل شوی دي. دانشیار ویلی د دې برید هدف حکومت پلوی سیمه ایز قماندان فضل احمد وو. د غور د ولایت وین عبدالحی خطیبی د شوی ځان وژن کې برید د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته ویل
عصر روز گذشته در حین ادای نماز در قریه خواجگان مربوط ولسوالی
دیوی پرون مازیګر د دولینه ولسوالی په خواجگان کلی کې د لمانځه پر مهال ځان وژن کې 14 کړی ده. دا خلک سنیانو او دا لومړی ځل دی چې په غور کې داسې یو عمل ترسره کیږي. له ارګ څخه په خبره شوی اعلامه کې پرونی حمله د بشریت اسلام او افغانانو ضد جنایتونه بلل شوی دی چې د اعلامې لمخې هدف یې د افغانانو ترمنځ نفاق پیدا کول دي. ارګ وایي تورستان نشي کولای په دې شومو او وحشي اعمالو سره د افغانانو تاریخي یووالی مات کړي او د دې ډول بریدونو عاملان به ډیر شر د امنیتي ځواکونو لخوا وځپل شي. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله په خپل ټویټر لیکلی هغه څوک چې په جماعتونو کې لمونځ کوونکي وژني نه د سولې مستحق دي نه د رحم. د هغه په خبره دا بېرحمه قاتلان باید له منځه یوړل شي. د کابل او غور په جماعتونو کې دا خونړي بریدونه د دولت ضد وسلوالو د تاوتریخوالي او بریدونو د همهغې لړۍ برخه بلل کېږي چې په تیرو 15 ورځو کې په غزنی، پکتیا او قندهار کې سلګونه سرتیری او ملکی وګړي مړه او ژوبل کړل.
د رضوان مراد رپورٹ واورید. په رپورٹ کې په کابل کې د وژل شو شمیر اوس 9 تر رسیدلی دی او د دې ترڅنګ د غور ولایت ښه 3 دی، نو دا په مجموعي توګه 2 جوړې شي. په افغانستان کې تازه بریدونو ته امریکا او پاکستان غبرګونونه ویلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا بریدونه بزدلانه بللي. د پاکستان فوج مشر بیا د بریدونو په غندلو سره ویلي چې دغسې حملې به په سیمه کې د سولې او ثبات په اړه د کابل او اسلام آباد پر هڅو اغېز ونه کړي. تفصیل به د احمد چبر په رپورټ کې واورو.
د امریکا متحده ایالاتونو دا بریدونه د تیرې نږدې وی اونۍ له بریدونو سره یو ځای په سختو ټکو غندلې دي. د سیشن بی پورس د پکتیا په مرکز ګردیز کې تر 40 ډیر کسان چې نیمایي ملکیان وو وشل شول. په همدې ورځ د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د وسلوالو برید تر 40 ډیر افغان ځواکونه وو وشل او د پنځشن بی پورس د کندهار په مایوان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په پوځي اډې کې تر 40 ډیر سرتیري وشل شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیتر ناورت د بریدونه بزدلانه او بې معنی بللې دي. دی وویل چې له افغانستان سره د واشنگتن کلک ژمنې پر خپل حال دي. ناورت زیاته کړه چې متحد ایالاتونه د افغانستان د حکومت او خلکو ترڅنګ دي او هڅې به کوي چې په افغانستان کې وي دایمي سولې او روغي جوړې ته لار هواره شي. اروپایي ټولنې هم تیره شپه په یوې اعلامیې کې له افغانانو سره خواخوږي څرګنده کړه. اروپایي ټولنې هغو کورنیو ته چې خپل خپلوان د کابل، غور، غزنی، کندهار او پکتیا په پیښو کې له لاسه ورکړي دي تسلیت ویلی دی. د اروپایي ټولنې په بیان کې راغلی دي چې دا بریدونه به د دوی د ټولنې د هغو هڅو مخه ونه نیسي چې د افغانستان د سولې، ثبات او رغونې لپاره یې کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني پرون د دشت برچی او د غور تر پیښو مخکې په کابل کې د وریښمولار د ښاروالانو په 12 غونډه کې د تیرو 2 ورځو بریدونو ته په اشاره وویل هغه تر هغه چې د افغانانو بربادي غوړي خپل له تباهۍ سره مخامخ دي.
نن د افغانستان دفاعي او امنیتي قوا په هر سنگر کې سر وردی. فشار سته، اما فشار ځکه ده چې هغه شبکې چې بربادي غواړي خپل تباهي ویني. په دې پیږي چې پس له دې نه دوی او د دوی پلویان به سخت فشار لاندې دا دوی دي چې بایلودین کېدي نه موږ.
بل لور ته د پاکستان د پوځ لوی درستیز وایي په افغانستان کې د ترهګرو روسي بریدونه به په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره د افغانستان او پاکستان پر هڅو اغېز ونه کړي. د پاکستان د پوځ د رسنیو څانګې خبر ورکړی دی چې پرون په راولپنډۍ کې جنرال قمر جاوید باجوه د افغانستان له سفیر حضرت عمر زاخلوال سره د کتنې پر مهال دا خبره وکړه. افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال بیا په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلی دی چې د جمعې په ورځ د پاکستان د پوز له مشر او د دې هیواد د ملي امنیت له سلاکار ناصر خان جنجوا سره د دوه اړخیزو اړیکو او په سیمه کې د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې. د دشت برچی د برید مسؤلیت داعش منلی دی.
دا احمد چبر. د تیر 2 ورځو راهیسې د ننګرهار خوږیانو ولسوالۍ اړوند د وزیرو په تنګۍ کې د طالب او داعش وسلوالو ترمنځ بیا جګړه روانه ده چې له امله یې په زرګونو کورنۍ خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي او د خوږیانو ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې بې سرپناه ژوند تېروي. د ننګرهار ولایتي شورا په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ولایتي اداره او مرکزي حکومت غږ کړی چې په یاده سیمه کې د وسلوالو پروسه د عملیاتو د پیل کېدو ترڅنګ بې ځایه سو کورنۍ سره بېړنۍ مرستې وکړي. د مشال ریډیو خبریال بازمند عابد رپورټ راکوي.
د ننګرهار ولایتي شورا د جمعې په ورځ په یو مطبوعاتي کانفرنس کې له ولایتي ادارې او مرکزی حکومت نه وغوښتل چې په خوږیانو ولسوالۍ کې د جنگونو له امله بې ځایه شوو کورنیو سره بیړنۍ مرستې وکړي. د ننګرهار ولایتي شورا رئیس احمد علي حضرت په دې اړه وویل:
د تقریبا 2000 نه تر 2500 پورې خلک تر اوسه پورې کډوال شوی دي. کولس مشر یا وزیر صاحب دفاع رئیس اجرا دې ته جدي غور ونکړي، نو امکان لري چې د ایشان بډیر زر خوږیاڼي ولسوالۍ ونیسي، او که یو وارې خوږیاڼو ولسوالۍ ونیول نو کولی شي د کابل لاره هم بند کړي.
د ننګرهار ولایتي شورا منشي ذبیح‌الله زمری په مرکزي حکومت غږ کوي چې د بې ځایه شو کورنیو سره د مرستې تر څنګ د په یاده سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات هم پیل کړي.
د وزیر تنګه او د دې شاوخوا سیمه د داعش تر کنټرول لاندې ده. ګڼ شمېر هیوادوال بې ځایه شوي دي او بې کوره شوي دي. ولایتي اداره او خاصتا جلالت ماب جمهور رئیس د دې بې ځایه شوو لپاره عاجل او جدي تدابیر ونیسي. تر څنګ ولسمشر د ننګرهار د ولسونو جدي غوښتنه دا ده چې د دغه ناورین د مخنیوي لپاره باید دلته قوي او ستر عملیات په لاره واچول شي.
بلخوا د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول اتاوله خوګیاڼی وایي چې ولایتي ادارې د بیړنیو مرستو لپاره چمتووالی نیولی دی.
د خوګیاڼو ولسوالۍ د وزیرو د تنګي په سیمه کې شاوخوا 2000 پورې کورنۍ له سیمې څخه بې ځایه شوي دي. تېره شپه د ننګرهار والي په سپارښتنه باندې ناسته ترسره شوه. دې ناستې په ترڅ کې پرېکړه وشوه چې نن به د سرې میاشتې او پیښو پر وړاندې چمتووالی ادارې له لوري پرته له دې چې سروې ترسره شي د 300 کورنیو سره به د خوراکي روغتیایي او غیر خوراکي توکو چې خیمې به هم ووسي کې دا مرسته له سروې پرته ترسره شي.
دې زیاتوي چې د داعش او طالب وسلوالو ترمنځ په نښته کې تر دې دمه 8 تنه ملکي وګړي، 14 داعش او 12 طالب وسلوال وژل شوي او 8 تنه داعش او 15 تنه وسلوال طالبان ټپین شوي هم دي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
هلته په کورمه کې د ترګرو پیښو وروسته د پاکستان حکومت د ښار شاوخوا خندق کیندلی و، خو اوس یې په دې لړ کې له خندق سره په څنګ کې د سړک او نیټ پوستو جوړولو منظوري هم ورکړې ده. د پاکستان په پارلمان کې د کورمې استازی ساجد حسین توري ویلي چې له دې سره به نه یوازې د امنیت مسله حل سي، بلکې ځایي تجارت ته به هم ګټه ورسېږي. خو ځینې خلک بیا غوښتنه کوي چې پر کومه مځکه خندق سړک او پوستې جوړې شي د هغو مالکانو ته دې د هغوی قیمت ورکړل سي. نور حال طارق اورکزی راکوي.
د کامی اسمبلی غړی ساجد حسین توری وایي د کورمې په پاړه چینار کې له خندق سره 40 فوټه سړک او پر هغې باندې امنیتي پوستې د جوړېدو منظوري شوې ده. ساجد حسین توری وایي په دغه پروژې به تر 40 کروڑ روپو لګښت راځي. د کامی اسمبلی غړی زیاتوي چې په لومړۍ مرحله کې حکومت به له پاړه چینار خارا ګیر چاپېره 10 کیلومتره سړک جوړوي او په راتلونکو کې به په دغه سړک په 50 مترو کې چیک پوستې جوړولی کېږي. ساجد حسین توری دا هم وایي دا سړک چې د جوړېدو لپاره ورته 5 کروڑ روپۍ فنډ هم راغلی دی، له پاړه چیناره ډنډرو، مقبلو، خرلاچی، کرخیلا او شلوزان تر منګلو پورې غزیدونکو لارو سره به نخلول کیږي.
ټیم لاین حکومت نه ان شاء الله زر په زر به 5 کروڑ روپے او دوی دې بو کور روان کی او دې استیمیټ اندازه مستمر کم نه کم پیسو کې د 10 کیلومتر روډ ده او دا مطلب دې موږ بای پاس کړی منګل شلوزان روډ ته ورسو. دا لاین اورډر هغه نه لا واو بلکې ته فائدہ لري، ټریډ نیم فائدہ لري، حکومت د دې باندې ټریډ لري چې هم پدې سي
یو خوا دا ډولګامونه د ښار حفاظت لپاره ګټور بولي، بل لوري ته له حکومت غوښتنه کوي چې په کم ځمکه باندې سړک او پوستې جوړول کېږي د هغو د رقم ادایګي دې ورته وکړي. د پاړه چینار ځای مشر ابرار جان توري وایي دا سړک او پوستې به د هغو کسانو پر ځمکو جوړیږي چې غریبان دي او هیڅ وس نه لري، پکار ده چې حکومت ورته د ځمکو خپلې پیسې هم ورکړي. ابرار جان توري زیاتوي له پاړه چینار ښاره ګیر چاپېره د خندق د کنلو لپاره هم حکومت په زرګونو اکړه ځمکه واخیستله، خو په بدل کې خلکو ته سور نه کړی شول.
دوی چې کوم اقدامات یا کوم ګامونه دلته پورته کړي دي، موږ ټول توري بنګخ قوم د هغوی په ښو الفاظو ستاینه کوو، خو زه په خپله به حیثیت یو سیاسي ورکر او د قوم ترجمان دا خبره کوم چې د علاقې خلک چې کوم دي یقینا ډېر غریب خلک دي چې کوم د خانک واجې یا د دغې کوم روډ جوړیږي دغه چې د مقامي خلکو کوم ځمکې راغلي دي، نو موږ افسرانو نه او پاک فوج نه دا مطالبه کوو چې هغوی ته د دې کوم جایز ریټ ده هغه ریډ دی دوی ته ورکړل شي.
مشال رډیو چې کله په دې اړه له ساجد حسین توري وپوښتل نو د هغه دا وینا وه چې دا ورسره منل شوې ده چې که د چا ځمکه په دې کې راشي د هغې بورته معاوضه ورکول کېږي. د کورمې په پاړه چنار کې د مارچ پر 10 نیټې موټر بامی چودنه تر کېدو وروسته حکومت د نورو ترهګریزو پیښو مخه نیستو لپاره له ښاره ګیر چاپېره خندک او له دې سره سړک او پر دې امنیتي پوستې د جوړېدو فیصله کړې وه. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په سوات کې د ځینو سکولونو د جوړولو او د سړک په خولو اعلان کړی. نوموړي پرون په مدین کې یو شمولیتي غونډې ته د وینا پر مهال دا ژمنه وکړه چې د حکومت به 45,000 عارضي استادان هم مستقل کړي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
د سوات سیلانی سیمې مدین کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یوې لویې شمولیتي جلسې ته خپله وینا کې ویلي چې پی ټی آی له ولس په کومه ناره وټ ورکړه وو دوی هغه کې زیاتره کامیاب شوي دي. دا وخت د خیبر پختونخوا حکومت په تعلیم، صحت، پولیسو محکمو کې لوی بدلون راوسته دی. دوی ویل
ایجوکیشن کې سیاست ختم، ترانسپورت څوک نشي کولای، په هیلث کې مو سیاست ختم کو، په اسپیټال په ډاکټر څوک سیاست نشي کولای، په پولیس کې مو سیاست ختم کو، په پولیس څوک سیاست نشي کولای.
دین اوړاندې د مدین سره تعلق لرونکي سیاسي مشر میاشر پتلی چې په پی ټی آی کې د شمولیت اعلان وکړو په دغه مقول چې دې سیمه کې یو شمېر مسلې دي. دوی ویل وزیر اعلی چې کوم اعلانونه کوي هغه دې عملي هم کړي.
دا مطالبه کوم چې دغه کالام بیوټیفیکیشن پروجیکټ چې باغې کې روډونه دي، باغې کې پکنک پوائنټس دي، باغې کې لټونه دي پر روډونو، باغې کې مختلف قسمه مراعات کی پارکونه دي، باغې کې ډېر څه دي چې هغه پروجیکټ چې کوم دی هغه زما حلقه پی کې 85 لکه مدین، پتی پور، بحره، میادم او دې ټولو علاقه کې دغه پروجیکټ متجر.
د غوښتنو په ځواب کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وویل چې دوی کوم اعلان هم وکړو هغه به ضرور عملي کوي. دوی د سړکونو جوړولو په شمول د سیمې ترقۍ لپاره یو شمېر ترقیاتي کارونو اعلان وکړو.
او ګمراج روډ چې کوم دی کچل هغه په خو اعلان کوم. دغه سي علاقہ دامان تیرا ته هاي سکول منځوري ورکو، باډالي سکول د میډل درجه اعلان کوم، جی جی ریس بیرین هاي سیکنډري اعلان کوم.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په دغه مقول چې د دوی دورې حکومت لږ وخت پاتې دی، دې کې به د صوبې 45,000 په ان ټي اس برتی شوي عارضي استادان مستقل کولای شي. دې ترڅنګ کوم اعلانونه چې د ترقۍ لپاره کړی شوي دي هغه به سرته رسولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو،
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا،
سندره جادوګر
پیاونی م بجا،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجو،
روختیا او درملنه
په دونی مو بجو،
سروه
په درینی مو بجو،
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو،
د نیمه نړۍ غږ
پپاوکم 500 بجو.
د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې د فاټا سیکریټریټ لخوا ورته د ډینګي ناروغۍ د تشخیص لپاره مشینونه ورکړل شوي دي. د خیبر ایجنسی د باډې او جمهوریت خلک اوس په خپلو لویو روغتونونو کې د ډینګي ناروغۍ ټیسټونه په اسانۍ کولای شي. دا چې تر اوسه په خیبر ایجنسی کې ډینګي څومره کسان متاثر کړي او د خیبر د صحت محکمې هلته د ناروغۍ د مخنیوي لپاره کم ګامونه پورته کړي دي، تفصیل به د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری راکړي.
د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې فاټا سیکریټریټ دوی ته د ډینګي ناروغۍ د تشخیص او ټیسټونو لپاره مشینري او سامانونه ورکړي دي. او په دې حکله د خیبر ایجنسی د صحت محکمې مشر افیسر ډاکټر شیرخان مشال ریډیو ته وایي
چکندی کنا د ډینګي کیټونه راوکړي دي او په ډوګرا اسپیټال کې چکندی کنا موږ خپل شروع کړي دي. انداو شانتي په جمروت کې شروع دي، هم د کایټای سایډ د پر خپل کیټ راځي، د زیړی د پر خپل کیټ راځي، د ملیریا د پر خپل راځي، انداو رنګ د ډینګي د پر راځي. نو موږ ته چکندی کنا د فاټا سیکریټریټ د هیل ډایریکټریټ نه موږ ته چکندی کنا د ډینګي کیټونه دا پرووائڈ شوی دی او په لیبارټو کې زمون سپور بالکل یې کولای شو. پرونه مو چکن دی کنه په ډوګرا هسپتال کې ایمون سره چکن دی کنه یو خپل چکن دی کنه پوزیټیو کیس راغلی, بل چکن دی کنه موږ دینه مخ کې په ډوګرا هسپتال کې دغه پر وارډ جوړ کړی دی او ټول سہولتونه ور کړی دي.
دا شی د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره دوی په خیبر کې نور څه ډول ګامونه پورته کړی دي په دې حق له نوموړی وای
موږ اویر نه سیشن آگاهه پروگرام کړه 500 پورې چکن دی کنه موږ مشردانې تقسیم کړه, نو تر اوسه پورې موږ 1500 کمرو پورې چکن دی کنه موږ سپری وکړه. د عوام له اپیل کوم چې چېرته ولوړي اوبه دي که هغه په چټۍ کې دي که په ټینکي کې دي, اول خو یې چکن دی کنه بدلول په کور دي که په لوښي کې دي که ګملا کې دي که په بلټي کې دي بدلول یې په کور دي. پلې چکن دی کنه فریش اوبه ته چکن دی وینځل او بیا فریش اوبه استعمالول.
د خبر ایجنسۍ د جمرود غونډي کې یو تن اول شیر پر دی وای چې هلته لا د ډینګي د مخنیوي لپاره سم ګامونه نه دی پورته کړی شوی.
خلق په یاره کې یو خوف ته یو په ذهن باندې یو بوج دی خلکو چې یاریږي ځکه چې دلته هېڅ قسم د سهولت نشته, نه مشردانې شته, بل سره هغه فوکس پری شوی. نو موږ حکومت نه دا مطالبه وو چې زر ته زر دې لپاره داسې اقدامات وکړی شي. یو خو زموږ د علاقې خلک چې هغه ډېر زیات غریبانان دي په هسپتالونو کې, خاص کر په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې دومره رش دی چې هغه یو فیس باندې 4 ګنټې ټایم لګي. دغه نه علاوه پرایویټ د خلکو وخت نشته چې دغه شیو کې. نو موږ د اعلی حکومت نه دا مطالبه کوو زیات نه زیات سهولت راکړي ځکه چې دا علاقه ډېره زیاته متاثره شوې او د خلکو هم آبادی په ډېره زیاته وو.
د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې د وینا تر مخې تر اوسه په ټول ایجنسۍ کې 125 کسانو ته دغه ناروغي لګېدلې ده, خو زیاتره کسانو ته پکې په پېښور کې لګېدلې. دوی وویل چې فاټا سیکټریټ چارواکو باور ورکړی چې ډېر زر به په جمرود روغتون کې د ډینګي او نورو ټولو وبایي ناروغیو د مخنیوي یو ځانګړی مرکز هم خلاص کړي. فرهاد شینواره, مشال ریډیو, خیبر ایجنسی.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
پرون پر نړۍ کې په کورونو کې د کار او روزګار کوونکو د حکومت نړیواله ورځ وبخښل مانځل کېږي. په دې مناسبت په پېښور پرېس کلب کې د مدني فعالانو یو غونډه ترسره شوه. په غونډه کې په دې خبره د خپګان څرګندونه وشوه چې په خیبر پښتونخوا کې کومې ښځې په کورونو کې دننه کار او روزګار کوي, د هغوی اقتصادي او نور حقونه تر پښو لاندې کېږي او دوی له دې خپل محنت په حساب پیسې نه ورکول کېږي. دغه نړیواله ورځ پرون رول منزل سره نور تفصیل له پېښور ته غلام غوث په ریپورت کې.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ښځو د حقونو لپاره د کارکونکو ډلې مشره مهراج همایون وایي په پختونخوا او قبایلي سیمو کې ډېری ښځې په کورونو کې کار روزګار کوي, خو د هغوی اقتصادي او نور حقونه تر خپو لاندې کیږي.
دا د کور کې کوم زنانه ناستې دي او هغه مزدوري کوي, چاله دوپټې باندې خدمت کوي, چاله اچار چټنی جوړوي, هغه بوتل کې ورته واچي, هغه بازار ته وړي, ماشین باندې ګنډلو کې او هغه چې د لوی لوی بوتیکس سکم کلاو شي د ځای په ځای نوغې لور کوي. نو دوی سره زیات دا دی چې دوی له معاوضه ډېره کمه ده. لکه یو زنانې یو سوټ چې کوم دی هغه به بازار کې 15,000 باندې خد او دوی له چېرې معاوضه چې هغه 1,000 به ورله ورکړي.
په ملګرو ملتونو کې د ښځو د حقونو لپاره د کارکونکو څنګې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو لپاره مشر سید واجد شاه وایي په پاکستان کې د مهنت کشو د حقونو لپاره جوړ شوي قوانینو کې په کور دننه د مهنت مزدوری کوونکو کارګرانو ذکر نشته او په کار د حکومتونو د دې خلکو د حقونو د ساتنې لپاره هم قانون سازي وکړي.
زموږ خیبر پښتونخوا فاټا کې بالخصوص او پاکستان کې بالعموم داسې بلا ډېر خلک دي چې کم کې زیات تر زنانه دي. دی په کورونو کې کار کوي, خو دی ریکگنایز نه دی ایز لیبر فورس, نو دی ته دی حقوق هم نه ملاویږي.
د سرټ پنوم د یو غیر دولتي تنظیم مشر سیف الرحمن دورانی وایي په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د جنگونو او بدامنۍ د وجې ډيري کارکونکي مېرمنې اغیزمنې شوې دي. دورانی زیاتوي د هغوی تنظیم په قبایلي سیمو کې 6,000 کار روزګار کوونکو مېرمنو ته روزنه ورکړې ده, خو په دې برخه کې نور هم ډېر کار پکار دی.
کوم
زنانا دا پدے کنفلکٹ کی ڈی پی پر طور باندھے رو تھے نو آگے اس پدے باندھے تو نہیں دلی چاہیے کہ ڈیر خری چاہیے پخوا مگا کار کو لگی بار ٹوکرے جوڑے میزر ہونا یا بس پدے گولن بوٹی موٹی بے جوڑ پدے جامو باندھے آگا ٹول ہر سا آگے مخیم کول وہ اس متے چ پیو مختلف طریقے باندې اگی کئی لکہ دے کہ مونگا اگی تے کلر چ دا رنگو نہ سنگ تا سو کم کم رنگو نہ لگا وے یا دے کہ نوی نوی دنیا خلق سغواڑی نو دا شی زان متوخل نو پدی کہ تقریبا د شپک زرو نہ زیات خو تم دا ٹریننگ ور کڑے دے
خیبر پختونخوا اسمبلی کی د خزو د حقونو د پاره د کارکون کی ڈلی د مشری معراج همایون په وینا په پختونخوا صوبه کی د کارګرانو میرمنو د حقونو د ساتنې د پاره د یادی صوبه په اسمبلی کی په یو قانوني مسوده کار روان دے خو تر دې دمه دغه قانوني مسوده صوبایي اسمبلی ته نه ده وړاندې کړې شوې. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د غلام غوس رپورټ سره هم د خبرونو د دې غړې نیمای تر رسیدلې ولسمې بجې سوې دي. مجید بابر به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
افغان چارواکی وایي چې تیر ورځ په دوو جماعتونو کې د ځانمرګي بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه دوه اویا کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې په کابل کې د شیعهګانو په غور ولایت کې د سنیانو په جماعتونو شوي دي بریدونو کې د مړو شمېره کېدای شي ډېره لوړه شي. د پاکستان د پوز مشر په افغانستان کې ورستي بریدونه غندلی دي او وایي چې دا ترهګري کړنې باید په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره د پاکستان او افغانستان په هڅو اغېز ونه کړي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګه ایس پی آر وایي چې جنرال قمر جاوید باجوا دا څرګندونې پرون په راولپنډی کې د افغان سفیر حضرت عمر راخیلوال سره په کتنه کې وکړي. د خیبر قبایلی سیمې د صحت د محکمې چارواکي وایي چې د ډینګي ناروغۍ د وړیا تشخیص لپاره دوی ته د معاینو سامانونه ورکړل شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا ځانګړي انسپکټر جنرال ویلي په هغو 320 پوځیانو کې چې له 2015 کال راهیسې په امریکا کې لادرکه شوي دي نیمایي افغانان دي. دا بهرني پوځیان د روزنې او زده کړو لپاره امریکا ته تللي وو. د امریکا د خارجه چارو وزارت ویلی دی چې وزیر خارجه ریکس ټیلرسن د میدني ختیځ او جنوبي ایشیا مهم هیوادونو د یوې اونۍ په دوره ځي. ښاغلی ټیلرسن په دې سفر په لومړي پړاو کې د سعودي عرب سرخار ریاست ځي.
د خبرونو لنډیزم له مجید بابر واوریدل. اوسم دوه اونیس پروګرامونه روشانه مستقبل او د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو. روشانه مستقبل تاسو مخکې اوریدلی دي، نن بیا یو ځل بیا واوري، او باختر ستوري به تاسو نن تازه واوري. روشانه مستقبل درته منور شاو وړاندې کوي، د باختر ستوري په عظمت عابد.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او ډېکې پیرزوونه قبول کړي. د کمپیوټر او انټرنیټ لوجې نړۍ په یو کلی بدله شوې چې خلک پکې په ډیره اسانه د معلوماتو او زده کړو ترڅنګ تفریحي موقع هم ترلاسه کولی شي. بیا پکې ټولنیزې رسنۍ یعنی سوشل میډیا را مست کېدلو سره د خلکو د رسایي او خبرتیا لړۍ لا نور سي واښوه. لدې وړاندې به مرکزی رسنۍ یعنی ریډیو، ټلویزیون او اخبار ته د عامو خلکو غږ رسیدل ډیر ګران وو، خو د ټولنیزو رسنیو له لارې اوس هر تن د خپل غږ پورته کولو استعداد ترلاسه کړی دی. په ټولنیزو رسنیو کې بیا د پاکستان زیاتره خلک فیسبوک استعمالوي. په پرمختللي هیوادونو کې خلک د فیسبوک نه ډېرې مثبتې ګټې پورته کوي، خو په پښتنو ځوانانو کې دا رجحان کم تر سترګو کیږي. په کوټه کې یو ځوان ضیا خان د لړکې حالې ځلې شروع کړي چې څه ډول پښتانه ځوانان د دې نوي سهولت نه د ځان او ټولن لپاره ګټه پورته کولی شي. نوموړي د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل:
زه د کمپیوټر ساينس پروفیشنل یم او له ساتھ ساتھ د کوټه آنلاین بلوچستان آنلاین ګروپ فاونډر یم. دا سوشل میډیا په اړه باندې موږ یو ګروپ جوړ کړی چې داغه مقصد دا و چې د سوشل میډیا پوزیټیو یوز په نامه باندې موږ دا دوخته دغه ور 2009 کې دا موږ سٹارټ کړی، او په دغه کې موږ اولنۍ موږ د ځوانانو ته ګیمونه، سوالو جوابونه، د نوکریانو په اړه باندې دا مددونه شروع کړو. چونکه چې خلکو ډیر خوښ کړي دا زموږ کار، بیا موږ پریکټیکلی یعنی خپل میدان ته راووتو. په داسې سلسله کې موږ اول وار چې کوم کار شروع مختلف سوشل میڈیا پر ذریعہ باندھی مسخر ڈیٹا بیس ڈیٹا چاول بچا ضرورت بھی ہوگا تڑون وکی نو بیا بمجو تاغا وین اور کلا
ضیا خان وای سمودا پاس یہ خلکو حل زلو تا پ کتو سرا ملاتل شروع کلو چې په نتیجه کې یہ دوی خپل فعالیتونه لا نور زیات کړل
نو بیا موږ مختلف اړخو باندې کار شروع کړو موږ د سپورتس خواته د لوبو خواته رالو موږ د ځوانانو تربیتی پروګرامونه شروع کړل په تعلیم کې موږ دوی سره مرسته شروع کړه د کینسر مریضانو سره موږ مرسته شروع کړه او دا ټیم موږ چې کوم اکټیو والنتیر ورته وایي هغه تقریبا 400 دي چې په مختلفو اړخو کې دي مختلفه کارونه کوي او دا ټول پروګرامونه موږ رضاکارانه تور خپل په مدد کو یعنی موږ چې کوم دا 400 اکټیو والنتیر چې ورته وای دا موږ خپل پیسې ملاو بیا نړۍ لپاره شکارونه کو
دا چې په دې ډول حالو ځلو کې نه یوازې وخت لګي بلکې مالی لګښت هم پکې کیږي هغه څنګه کوي نوموړي وویل
زه خپل یو سرکاري ادارې سره راستن ډایرکټر کار کوم او زما سره ملګری دی هغه کوم داسې پرش او دو باندې خل فائز دی او هغه لخپل مر لخپل تنخواه کم چې سوشل انټرپرینورشپ ورته وایي یعنی لخپل تنخواه نړۍ د پاره شکارونه کوونګ څوک لس فیصد تنخواه ورکړي څوک 15 فیصد ورکړي تر اوسه تر توفیق بوري هر څوک دغه ورکړي او دلته موږ ته یو چاته نه تنخواه ملاویږي او نه موږ له چا ځا فنډینګ اخو موږ چې هر کار کوو موږ یې واره هغه کار معلوم کړو او دغه څو خرچه راځي هغه معلوم کړو بیا موږ په 400 ځوانانو کې په 300 ځوانانو کې تا سره و به شو چار چا په خپل مرزي رضاکارانه تور هر څوک دغه ورکول د پاغه موږ دا کار
ضیا خان وای په دې ټولو فعالیتونو کې د زده کوونکو لپاره د مقابلې د امتحاناتو په شمول د یو شمیر نورو کورسونو تربیت او لارښوونې هم ورکوي
موږ مختلف څه پروګرامونه روان دي چې واغه ته موږ وایتي خپل اونر کم دي داغه صدقه ورکي یا خیرات ورکي یعنی خپل اونر او خلکو ته ورکي په داسې سلسله کې موږ یو پروګرام په کوټه کې شار شروع کړ دي چې موږ د فری ټیوشن ورته وایو اف د خاص کر د یو لسم د ولسم چې کم سټوډنټس دي هغه خ باندې موږ مفت او ضرورتمند خلکو ته تیاری ورکو د میډیکل سیټ ته دغه علاوه سوشل میډیا په اړه باندې موږ مختلف داسې هنرمندان دي چې هغه پی ایچ ډی دي هغه په خپل فیلډ کې دغه دي هغه د لایو ویډیوز په ذریعہ باندې یا د نور چې کوم دغه سافټویر دي هغه په ذریعہ باندې مختلف کلاسز موږ جوړو په هغه کې چې کوم ضرورتمند هر څوک چې په هغه کې برخه اخستن غواړي خالي خپل رجسټریشن وکړي او پر هغه ټایم باندې موږ دوی ته هغه پروګرام شروع کړو
ضیا خان ویل کوم جنکی یا نور مزوران چې د تعلیم لپاره د کورنا د بهر وتل موقع نه لري د هغوی لپاره ځانګړي پروګرامونه چلوي نوموړی وای په بیلابیلو تعلیمي ادارو او هسپتالونو کې یې د خلکو د مرستو لپاره ملګري ټاکلي دي
دا موږ ټول په سوشل میډیا وسور کوم او تقریبا موږ په اړینوستي کې رضاکاران سره چې هغه به ونیو سټوډنټس ته مرسته کوي چې دوی چیرې ځي هلته دوی ته نه معلومیږي چې څنګه به دوی ته سکالرشپ ملاویږي څنګه به دوی ته اډمیشن ملاویږي او په هغه کې هم موږ خپل خل ټاکلی دي خالي د کوټې پر لیول باندې نه دي په لاهور کالجز کې زموږ دا چې سټوډنټس کراچی کې دي دارنګه مرسته کوي دارنګه د سیاحت په حواله هم څه هسپتالان دي چې په هغه کې زموږ د باندې کم رضاکاران دي هغه دوی سره لا خلکو سره مرسته کوي موږ چې کوم پیج او ګروپ دا شان دي په سوشل میډیا باندې دا په ذریعہ باندې خلک موږ ته آل راکی چې زما دا ضرورت دی نو بیا موږ هغه ډایرکټ لاغه سړي سره کنیکټ کو
په پاکستان کې سکال د انټرنیټ لپاره قوانین یا سایبر لاس جوړ شو چې د انساني حقوقو ځینې کارکونکو په نیوکه کړی دي خو ضیا خان وای دوی ته له دې قوانینو هیڅ مشکل نشته
موږ بالکل د سایبر لاس په دغه کې نه راځو بلکه موږ د مثال په تور باندې شیر سایبر لاز یو چرول کې پاکي مثال موږ ورکی چې دا خل د سوشل میډیا څومره مثبت استعمال کوي او دا خل څومره موږ په کم پالیسی کې دي موږ یو سکول رنګ یو موږ یو انوستي رنګ یو موږ ځوانانو ته تربیت ورکو موږ لا شانو سره ګسر کار نه لرو لکه څنګه چې تنکی دونه کوونګ دی یو پرېشر جوړونګ دی ها موږ له ګورنمنت سره تعلقات جوړونګ بالکل ستا موږ ورزو ویزیټ ورکو ورغستا د دې خواته ورزو خپل مسلې ورشو چې ودا سکول کې دا مسله دا په داس پتال کې دا مسله دا په دای کې دا مسله دا او کته دا چې وکاسي نو ډېر په دا خبرې له مور سره ډېر پر کم ګورنمنت افیشلز دغه له مور سره زړه ځاکار دی پاک سیکریټری لیول خلک هم شامل دي چې موږ کارم خوشحالي او هم موږ خبرو ته ترجیح ورکړي
د انټرنیټ او سوشل میډیا منفی استعمال څنګه وي او د دې د مخنیوي لپاره کوټه انلاین سهاله ځلې کوي
کم ټول خپل پروګرامونو کو پاغه کې اول وال موږ دا شعور شو چې کم سي دا سوشل میډیا دا غلط استعمال څومره نقصان کوي سي او دا نقصانات دي لکه پاغه کې چې مختلف فراډ راځي او پاغه فراډ کې بیا سایبر کرائم خپل یو بل دي داغه مطابق ایکس دي پاغه کې مختلف سزا وي دي یعنی دو چا غلط تصویر چوانګ یا دو چا تشکنز کنزل کونگ یا بد خبر کونگ یا دا چا پر ذات پا قوم یا پر مذہب بانی دا غا کونگ دا پا والا بانی مجھ بقاعدہ دخ بانی مجھ ایکسپرٹ لرو اور مجھ پا خپل ار پروگرام کی یو نیم گینٹا ودا شی تا ورکو چی دا زوانان تاول مجھ دا پوانا ورکو چی کتی شی استعمال نسی کوای نو غلط استعمال ایم مکوی ولی دا غلط استعمال سزا ویستا اور ستا ستا پارا دیر زکی غیر جرمانی ویستا
زیا خان وای دا سوشل میڈیا فائدے ڈیری دی او پکار دا چی زوانان ترے گٹا پور تکلی په دې موضوع نور تفصیل هم درکو د یوې لنډې دمې نه پس.
د دې اونۍ په روښانه مستقبل خپرونه کې به واورئ چې د ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا مثبت استعمال څنګه کیږي او له منفي استعمال نه څنګه ډډه کیدی شي. په دې اړه د سوشل میډیا د یو ګروپ د فعالینو تاثرات درته وړاندې کوو. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د فیسبوک د کوټه آنلاین گروپ یو فعال په دې حق لمشال ریډیو ته ویل
جی اسمان شمال اسماعیل دی اور زه یو بیسیکلی هاوس وایف ام فلو کشنیان مې دی اور دا د خپل واده بعد سبق ویل دی واده بعد ما میټریک واده واده سره یو شروع کې ما فیسبوک اکاونټ جوړ کړ نو مختلف خلک چې د مختلف گروپس کې زی او سرچ کوي ګوري مطلب ډیر درنګستا مسخرو والا گروپ هم نو ستا خبرو والا ستا په یو کې ما دا گروپ باندې کتنګ شروع کی ہفتہ ما مطلب پورا ابزرویشن پدا گروپ باندې کوئی ڈاؤن لائن باندې از ما کزن وینا بکار وسلور بوتلان ما پوسٹ کی اور اغه مطلب یو گھنٹے دنا نوینا رین سو نو ز ډیر امپریس سو بیا اگے بعد دو یو دو ایکٹیویٹیز لزر اڑ ٹری پلانٹیشن لا اور درنگ اویرنس واک د صفائی بارے کی نو تا ما کو تینا ما دا گروپ ډیر پوزیٹیو کار کی ما خپل کور والا تالور کی ما خپل سڑی تالور کی مز ما سڑی ویل ویل نا دا شکر دی کار خیر دی تک کای ویک ام بات چلتا اچانک یو پوسٹ والی چی وینا پکار دا ما نیم شپا خپل سڑی له خوب پورته کی وخت لرازا تو وینا ورکا دا وینا ڈونیٹ کر ما خپل وینا
دا چې په فیسبوک ځینې خلک سپور سپکی لیکي د هغې له وجې د مشکلاتو سره مخ کیږي او کسنګه په دې اړه شمایله اسماعیل وویل
ډېر خلک خراب کمنټس هم کوي ډېر خلک اعتراض هم لري اور ولی زه نقاب کوم زما په نقاب هم ډېر خلک اعتراض لري چې ته ولې دا رنګ کوې یا دا رنګ هم سوی دی چې خالی سړیان سوی دي یوازې زه پکې ښځه سوی یم لیکن زما دغه مننګ دی چې که ښځه د باندې نه راوتله اپا دا ماشه کی خپل سه نه واشه ولا نو دا زمج ملک زمج ماشه ترکی نه سیکواله شزی باید کی مطلب لازمی نه دی چې هغه سوشل میډیا کی راسی یا هغه زماره د باندې وزي پریکټیکلی خپل کور کی خپل غلی کی خپل مولی کی کار کوله سی یو چا مدد تو کی یو غریب ته یو وخت ډوډۍ ورکی هغه هم صدقه جاری ده هغه هم کار خیر دی
نو موړی وای چې د تیر وخت برعکس نن سبا ډېر خزی په فیسبوک اهل زلی کوي او د ټولنې په پرمختګ کې خپل برخه اچوي
بالکل راغلی دی ډیر مطلب اگر فزیکلی نه دی راغلی اسکل ڈونیشن مش غیا پروگرام دی مش فیس بک پر ذریعہ تنا اگا انجونی اگا کون کے مطلب سکلز لری اور دبان ملک کی ناستی دلتا نہ سی راتلے فزیکلی نو اگا ویڈیوز جوڑی اور کوئی آن لائن کی پوسٹ کی یا بلوچستان آن لائن کی پوسٹ کی نو سکل ڈونیشن ہم تخفل ہونا یو چاہتا ہے رزدا کے یو مسلمان غلار اور رسانا کے اگم ډیر لوی خبر ادا ډیر اگر نہ سی راتلے پریکٹیکلی فیملی بیک گراؤنڈ لوجے یا دبان دی ناستی دبان سبکونه وی دا رنگ مش صرف فیمیل ممبرز سچ باندې پی ایچ ڈی کوي ماشاءالله لیکن هغه پرپوزل رائټینګ اور درنګ شانو باندې ویډیوز جوړي اور مستر راستي اور مجلته پوسټ کو په پیج باندې په ګروپ باندې
شمایلا اسماعیل وای د سوشل میډیا د لارې د خزو د پوهاوی پروګرامونه نیخ په نیغه کورنیو ته ګټه رسوي
ہیپاٹائٹس کوم درنګ کار کړی دی مطلب مختلف درنګ هیلث شوبو باندې مختلف ڈپارٹمنٹس لزو التا خبر کو یا فیس بک په تھرو هغه ته دا اویرنس ورکو کې او به زیاته مزایا کوي دا پلاستیک لوټي ما استعمال دې سب بیماریان پیدا کیږي نالیان بند سي مندو ته همیشه دا مشو کوي کې کښنی پام مطلب کړ څه زیات ضروری د کښنی پام دې څنګه او بوایل کوي اور هغه چته نه سپا بوتل یو ول ډیر خل درنګ یا غن په پیږي کې اوس بوتل اگر یو واره یوز سو هغه دویم واره مینځنګ دی یا بوایل وانګ دی اور هغه بعد کښنی تور کوم دې د اکثر بیا ډیر نه جوړیان پیدا کیږي اوس که اگر مې جو ګورو موسم لوجه بارانو ننستا
نا جوړي ان زیات سی وی دي هغه باندې کې چې بابت څنګه صفایي خیال کولای شي او څنګه خپل د کوښنی پام کولای شي هغه باندې کې موږ ډیر پروګرامونه کړو دي.
د کوټه انلاین یو بل فعال جنگیرترین وای په خپل هم مازوري لري او د نورو مازورانو د مرستو لپاره هلې ځلې کوي.
زه گورنمنٹ جاب هم لرم او ددا سے علاوہ زه په میډیا جنگ اخبار کې پارٹ ٹائم جاب کوم. دا سره سات سات ڈسیبلٹی چونکہ زه خپل ڈسیبل یم او ڈسیبلٹی موومنٹ باندې هم کار کوم. د دې چې کومې ستونزې پراو باندې یو سٹینڈ هم کوټه آن لائن سره ایز ایڈمن تقریبا د 15 کال سره کار کوم. دا نه چې مثلا زه یا گیمونه پر کوم جو 20 گھنٹے لګیان خپل ټیم می ځای کړی یا خلق تنگوم یا فیک آئیډیا نه لنجونو پر نامه باندې جوړوم. دا داسه بهتره دا ده چې د معاشري خدمت د سوشل میډیا اویرنس ډیر کم په شروع کې لیکن د کم وخت سچ مش کار شروع کړی دی او اوس تقریبا په دایوت کې په دانو ځوانانو کې دغه ځای په دای کې راغلی دی چې مثلا سوشل میډیا چې د هغه کمر د مثبت کار دپاره استعمال کو د داسه خلک ډیر فائدې اخستلی شي.
نوموړی وای دوی رضاکار دي او خپل ځوانان صرف د سوشل میډیا مثبت استعمال ته هڅوي نور هیڅ عزائم نه لري.
سر اکثر خلکو دا خیال دی چې زمر د کوټه آنلاین چې کوم ګروپ دی کوم چې د زمر کمپین روان دی په دا کې خلک موږ ته وایي یاستوی خو کاروباري عزائم دي یاستوی سیاسي عزائم دي لیکن په بعضی سیمینارز کې ورکشاپس کې ټریننګ کې موږ صرف دې ته دا میسج ورکوو چې مثلا موږ په دا کې د چا سره نه موږ د سیاسي پارټي سره زموږ راپورټ شته یا زموږ د دې سره لینک یو. زموږ صرف مقصد دا دی چې موږ پر ولنټریزم باندې کار کوو موږ پر مثبت مثلا د سوشل میډیا چې کوم پر نیگیټیو سایډ باندې روان دا مثبت سایډ ته راوړو چې دا زموږ یو د زموږ ځوانان په دا شي کې انوالو شي راشي د خلکو د معاشري خدمت وکړي. په هغه کې اوس ان شاء الله موږ ډېر دغه سلو تقریبا 80,000
په اخر کې شمایله اسماعیل د ځوانانو او په خاصه توګه خزو په نوم خپل پیغام کې وویل
ټایم مزه کوي ټایم درنګ شه دی چې هغه یار الله سو ته واپس ناراضي باید کی باید کی او شه اگر الله تعالی تاسو درکړې دی ستا په لاس کې سمارټ فون ست او په داسې ما ویلې چې یو څوک ته دم کی درکې هي څوک ته خبر کوي بلاک آپشن ست بلاک کې کوي لیکن دا دی چې اگر ته یو ګنټه یو ګنټه اگر سوشل اکټیویټیز ته ورکې پوزیټیو اکټیویټیز ته یو اویرنس میسج ورکې یا خپل یو وال کې درنګ یو اویرنس چې تا کړې کوټیشن ان دی لیکن تا کوټیشن باندې عمل کړې ا کوټیشن ورکا هغه باندې کیو بحث وکړه یا درنګ یو شی چې تا ته خبره نور نه دی خبر هغه اویرنس میسج ورکا خپل په فیسبوک باندې یو معاشري اصلاح لپاره یو خبر وکړه.
او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 0020221212 او اوس خپل کوربا بنو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یبش
د مشال ریډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مي ومني. باز محمد ابیدم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننې خبرونه کې به په کابل کې د استاد سادودین شپون د یادغونډي ریپورت ولرو. بیا به په کوټه کې له ډاکټر عبدالرؤف رفیقی سره د هغه د سیډنیز مرکز په کړي کارونو د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به په جلال آباد کې د سولې تر سرلیک لاندې د یو انزوریز نندارتون ننداره هم وکړو. لومړی ریپورت درازو د پښتو ژبې وتل لیکوال شاعر کرکتون کې او خبریال ارواخات استاد سادودین شپون 13 میاشت د 15 کلونو په عمر په امریکا کې عمر او خاکی جسد یې د افغانستان په لغمان ولایت کې خاورو ته وسپارل شو. 13 اونۍ په کابل کې یادغونډه جوړه شوې وه چې حال یې په ریپورت کې درکوو. دا ځل په کابل کې افغان ادبی بهیر خپل ونیزه غونډه د ارواخات استاد سادودین شپون یاد توقف کړی و چې نوموړو لیکوالو د هغه پر ژوند او پن مقالی او ویناوی واورولی. په فرهنګي چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار استاد اسدالله غزنفر هم یو له هغو چې د استاد سعدالدین شپون پر ژوند او هنري اوږدې خبرې وکړي. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې د استاد شپون آثار به ځکه تلپاتې ارزښت ولري چې په خپل چاپېریال یې د خپلو تجربو پر بنیاد لیکلي دي.
یو کتاب نوم د ادبیاتو په تاریخ کې دوه شرطه غواړي، یو دا ده چې د موضوع په لحاظ عالی وي، او بل دا چې هغه موضوع یې په داسې انداز وړاندې کړي چې هغه وړاندې کولو طریقه یعني شپون صاحب دغه دواړه کمال لرل. د بنګي غاړه مقدمه ولولئ، هغه ډېره مهمه مقدمه ده. په هغه کې د ده د خپل د ادب پیسه کې دی کومه تیوري لري، په هغه کې دا یو خبره کوي، وایي ګورئ د خپلو کلیو پیسه کې یو څه ولیکئ، د خپل ژوند پیسه کې یو څه ولیکئ، د خپل چاپېریال پیسه کې یو څه ولیکئ. د استاد شپون د پاتې کېدو یو لوی عامل به دایي په هغه کلي کې چې دی پیدا شوی و تاریخ.
لیکوال او کرکتون کی محمد اسف عمر د استاد سعدالدین شپون په نثری آثارو مقاله لیکلی و. د نوموړي په لیکنه کې یو ځای راغلی ول،
د هغه د لیکنې ځانګړی حساب سړی له واقعي نړۍ راباسي او د ده د هنر په دنیا کې ډوبوي. د ده لیکنو ما ته د روسي طنز لیکونکو آثار سترګو ته ودرول. هغه راوی د یو کرکټر په څیر استعمالو. د هغه آثار په معلوماتو مال امال حسینه چې په یو مسلک کې دی په تخنیکونو او رازونو خبر وي، بلکې هم ډاکټر دی، هم بزګر، هم سیاستوال، هم بل هم بل. په معلوماتو کې خو ته ځای نه دی پرېږدي، که څه هم په کیسه کې اوږده معلومات یا له اصلي موضوع څخه په نورو څیزونو زیات تم کېدل هم زړه تنګوونکي وي، هم جواز نه لري. خو د شپون صاحب شوخه ژبه د طنز په شربت کې لوستونکی ستړیا ته نه پرېږدي. د هغه د آثارو بله ځانګړنه د واقعي او تخیلي ژوند یو په بل کې اغګل دي. کله چې کیسه لولئ ته نه پوهېږې چې دا پېښې په لیکوال تېرې شوي دي که په تخیلي کرکټر.
استاد سعدالدین شپون په 1911 لمریز کال د کندوز په خان آباد ولسوالۍ چارتوت کلي کې دنیا ته سترګې غړولې وي، او د 1996 لمریز کال د سنبلې په 19 نیټه چې د 2010 کال د سپتمبر له 10 نیټې سره برابره وه، د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د ورپېښې ناروغۍ له امله عمر، او خاکی جسد یې د 2010 کال د سپتمبر په 15 نیټه د لغمان په سرخکانو کې خاورو ته وسپارل شو. استاد شپون په خپل 50 کلن ژوند کې پر دوه شعري ټولګو سربیره یو شمېر ناولونه او داستاني اثار هم خپاره کړي چې ګټلې شینټاغې، د بنګي غاړه، د سمس یاران، خایستو و نو یو شپونو، او د مچۍ زالې یې د لوستونکو پام ور اړولی و. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په 13 خپرونه کې به مول خاغلی ډاکټر عبدالرؤف رفیقی څخه د هغه د سیرنیز مرکز د هڅو په اړه اورېدلی وي چې نوموړي له دغه مرکز څخه په 13 کلونو کې 22 عنوانه بیلابیل سیرنیز اثار خپاره کړي. دا چې ډاکټر رفیقی سیرنیز مرکز د کتابونو د چاپ لپاره د غښتونه څنګه پیدا کوي، د مرکې په وروستۍ برخه کې به یې ترې واورو. ډاکټر صاحب عبدالرؤف رفیقی، په 13 خبرونه کې خو تاسو د ډاکټر رفیقی سیرنیز مرکز لخوا د چاپ شو تخلیقي او تحقیقي کتابونو په اړه باندې د مشال رادیو اوریدونکو ته معلومات ورکړل. کو تاسو خپل یو کتاب ته چې دغه سیرنیز مرکز لخوا مو خپور کړی دی او د عالم یاروا سیل نومیږي، په دې کې لګرنا واچوي.
دا داسې و چې د المانیا یو شاعر و، داسې 250 کاله د مخه دانتی، هغه یو نظم لیکلی و په خپل وخت کې ډیواین کومیډي. نو په هغه کې د جنت د دوزخ سیل کړی و. هغه وخت هم پر د باندې ډیر انتقادات شوي و چې د دې نظم مرکزی خیال دی د حضور اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم د معراج د واقعې څخه اخیستی دی. نو دغه تصور د خیال موجود و، وخت په وخت د نړۍ د مختلفو ژبو په عربي کې او په فارسی کې، حتی شیخ محمود شبستری او مثنوي لیکلی و ګلشن رازی جدید، او بیا په دا راوروسته کې اقبال لاهوري چې و هغه یو په جاوید نامه کې دا لړۍ پر مخ بیولې ده، او سیر افلاک دی چې پیر رومي جلال الدین بلخی رومی د مخدی او مرید هندی اقبال په پسی دی هغه په مختلف مقامات او د مختلف شخصیت سره مخ کی او هغه بیا یو د بل سره مکالمه کوي. مثلا اقبال په یو فلک باندې چې د احمد شاه بابا سره ګوري نو احمد شاه بابا ورته وایي چې آسیا یک پیکر او بوګیل است، ملت افغان دران پیکر دل است، از فسادی و فسادی آسیا در کشادی و کشادی آسیا. دا د احمد شاه بابا له ژبې اقبال دا لیکلی ده چې واده ماته دا وویل. په پښتو کې ما کوشش وکړي، ابتکار مې وکړي چې د یو نوی خیال راوړم په یو نوي پیټرن او په یو نوي اسلوب باندې د پښتو ادب د شعر دنیا ته وړاندې کړم. نو په هغه کې د عالمي اروا صاحب دولس ملاقات دي، اووه سفره دي. البته د اقبال په نظم کې مولانا بلخي د مخه دی، غیر رهبر دی، او په دغه عالمي اروا کې د ملت غم د مخه دی، او شاعر په پسې دی د ملت غم مختلف پړاوونو ته بیایي. په کې د محمود غزنوي سره ملاقات دی، په خپله د احمد شاه بابا سره ملاقات دی، د اقبال سره دی، د جمال الدین افغاني سره ملاقات دی، د مولانا بلخي سره دی، د شمس تبریزي سره، او د امریکې یو صدر و ابراهام لینکن دا غ سره یو ملاقات دی، او اخیری یو ملاقات د خپلې ځواني سره دی.
ډاکټر صاحب دی کې خوشک نشته دی چې ستاسي دغه ملاقاتونه له دغه مشایخ سره تصوراتي دي، خو د تیرو اوږدو کلونو رئیسی د پښتون په خاوره باندې دغه خوره غمیزه یو حقیقت دی. آیا دغه حقیقتونه مو د شعر په ژبه له دغه مشایخ سره شریک کړي؟ او دا هم راته وایي چې مقصد مو څه دی؟
بله، اصل مدعا مې دا ده چې دغه موجوده روان حالات ز د افغان رنیسانس مومنټ چې دا زموږ د رنیسانس دوره ده چې دا موږ پکې روان یو، د ستړي پیښې دي، د دنیا ده، د جنګونه دي، خودکش دي، هر ځای پښتون ټکور ټکور دي، در بدره دي، دا زموږ د نوي بیدارۍ دپاره انشاءالله زموږ رنیسانس مومنټ دی. او په دې کې موږ ډېر څه د لاسه ورکړه، او خدای دې وکړي چې اوس تر ابده زموږ د نجات لاره. دغه حالات می له پخوانیو مشاهیرو سره چړلې دي. د احمد شاه بابا سره می ته خبرې چې ستا بچان په سړکانو خیرات غواړي، یا فرض کړه د محمود غزنوي سره چې سومنات او دا او دا او دلته دې په کور کې دغه مشکلات پیښ دي. په خپله د غازی امان الله خان سره هغه وایي، ورور ستاسې دا حالت ما لیدی، ما چې د تعلیم خبره کوله، ما چې د زده کړې خبره کوله، ما چې د ویښتیا خبره کوله، پر دغه بنیاد می کوله. نو دغه حالات مې ورسره چړلې دي، او د دې په تناظر کې یو د شاعر خپل شاعرانه خیال چې دی هغه منستر وړي.
ماشاءالله ډاکټر صاحب، دا خو مو ډېر لوی کار کړی دی. که دا راته ووایي چې ډاکټر رفیقي سیرینیز مرکز به په راتلونکي کې هم سیرینیز کارونه پر مخ بوزي، او تر څنګ یې دا پوښتنه هم لکومه شي، دغه سیرینیز مرکز خو به کتابتون هم لري، ستاسو له کتابتون نه ځوانان استفاده کوي؟
هو انشاءالله. اصل یو بنیادی خبره دا ده چې دا موږ په شخصي توګه دا مرکز جوړ کړی دی، یعنی په دې کې د دولت هیڅ ډول مرسته تر اوسه پورې موږ سره شامل حال نه ده. اختیارانه موږ یو ښه مجهز کتابتون لرو، الحمدلله په هغه کې 15 کتابونه دي په مختلفو ژبو او په مختلفو موضوعاتو. هلته د ایم فیل او د دکتورا د لیول چې کوم خلک تحقیقات کوي هغه زموږ مرکز ته مراجعه کوي. موږ هغه ته ډېر ښه مصادر او منابع مهیا کوو. موږ ډېر ښه پخواني ریکارډونه لرو، او ډېر بهترین قلمي نسخو ښه کلکشن لرو په مختلفو ژبو کې. پاکی ډېر نادر او نایاب نسخې هم موجودې دي. د دې تر څنګ موږ انشاءالله په مختلفو څېړنیزو پروژو باندې په علمي شوق ذوق او د ملت د خدمت په لیونتوب باندې دا کار موږ پیل کړی دی. دغه ځینې شیان چې د زموږ د څېړنیز مرکز لخوا چاپ شوي دي یا چاپیږي، دا زموږ سره څوک کومک وکړي، مخیر حضرات یو کتاب بیا موږ په هغه کې دغه عکس چاپ کړو چې دا د پلاني په مالي مرسته چاپ شوی دی. مګر تحقیقي پروژې او کارونه موږ ګرد په شخصي لګښت.
ډېره مننه استاذه، خوشاله اوسئ.
ډېره مننه عابد صاحب، خدای دې خیر درکړي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، 13 په جلال آباد کې ځوان بدلون مدني ټولنې د سولې تر عنوان لاندې انځوریز نندارتون جوړ کړی و چې د افغانستان د وتلو انځورګرانو او عکاسانو د کارونو نمونې پکې نندارې ته وړاندې کړي وي. نور حال په رپورټ کې. د
سولې تر سرلیک لاندې دغه نندارتون چې د افغانستان د وتلو انځورګرانو انځورونه او د اکاسانو تصویرونه پکې نندارې ته ایښودل شوي وو، د ځوان بدلون مدني ټولنې له اړخه د جلال آباد ښار د یو مقامي هوټل په انګړ کې جوړ شوی و چې د ننګرهار پر یو شمیر دولتي چارواکو سربیره پکې لسګونو تنو مدني فعالانو او ځوانانو هم ګډون کړی و. د ځوان بدلون مدني ټولنې بیان عنایت الله مولوی زاده په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
په دغه نندارتون کې د مختلفو نقاشانو او مصورانو انځورونو د سولې پیغام درلود. په دغه نندارتون کې خلکو ته وروښودل شو.
دغه نندارتون د یوې غونډې په ترسره کېدو سره پرانستل شو. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم د غونډې ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل،
د سولې په کار کې قدم پورته کول کاغه د تصویر او د انځورګرۍ د لارې نه وي، کاغه د شعر او شاعرۍ په وسیله وي، کاغه د تیاتر د ډرامې په وسیله وي، او کاغه د یو سینمایي فلم په لارې وي. دغه څه سپیشلی ارمان بدرګه کول دا د انسانیت هیله او غوښتنه ده.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه همدومره به تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړي. خاط او آباد وسئ.